ککې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاسټ لخوا خبره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ د امنیتي ننګونو ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دالیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخانه 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسی سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولي دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان که از اونجا به آسیای میانی را بکشن، ولی قطعا به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصله څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګوماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړ ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي، ولې دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې ټکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا تر 500 شپېته سل یا مغه د قرارات مطابق چې هر څومره بیا غته تعقل بور درکوي، خو د 10 کیلومتره تعقل بور به څومره وي.
د ټولنیز رسنیو یو بل کارون کوي ساتران په خپل اکسپانه د پاکستانی چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنۍ د وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې پر جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبري ټولګه رانغاړو اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم تاندې څنګ او ورپسې درسی سات له یاده ما باسي چې د وم اتمه ونه هم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای پرختیا تل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایي چې له څه وخت دی هوډ دا وچه تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
ولې سم صنف کې ومه ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د امدګانو ته شروع کړ تر څو چې د کانکور امر
ډیر ښه درته وایي چې کوم مضامین دي زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه، مثلثات، فزیک او کیمیا. باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر خدرت وای چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمرې سي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی و. ما د اول صف نه مال درس سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا او چیزی ل اول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی و. ما اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چا مرسته سره کوله، مثلا سره چې په خوندې کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو، په څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریمې شو د زمي وخت نو فقط دریمې سبې ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دی موده کې ما سره می مترونه ډیر زیات کومک وکړو، دوی په کومک ما وکول سوي چې دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دی؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوسو کلانی هستی چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږویشتم تاریخ اتلس کلن شو.
ډیر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایې چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي، په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما له رشری سره شوق له اول صنف نه د استاد موږ نه پوښتنه وکړه ستاسې انده کې غواړي ځنه شي جوړګي، نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم، نو ډاکټری سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش؟
زموږ په هواد کې د مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره، خو د قلب بخش کې البته سره خو دومره زیات نه کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سفیر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سي لري، نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر ونه کړی.
درته وایي چې کله مو چې د ټپ انځای خلاص ک بیا به نور زده کړم ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د ټپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کني زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولم د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور اوسم چې ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزدي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې؟
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، کاغه ودونو او کوزدي وي ک د ملګرو پارټیان وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره و؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو مې وینې سي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولونه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی. لکه څنګه سمات سمخ کی مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي. نو دوی تمیم توصیه هم داده څومره سیدی لوړ هدف ټاکی یاد په نظر کې ونیسي دا په اندازه د برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصابو آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې ورسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې ترڅو دوی خپل اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې ترڅو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او ترڅو دوی وکولی شي په ښه آرام او مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چیرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي نو که چیرته دا دواړه درس کې کینی او دواړه یو یو ساعت درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرام دي. نو دې یو ساعت څخه کولی سي 50% 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 15% هم شاید خپل درس په خاطر غزنه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه وساتي ترڅو دوی خپل درسونه په خاطر غزنه کړي.
ډیر ښه. خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ ام دغه ستونزې نور ځوانان یادې تاسو ورته ستونزې سره مخ خپل ځوان څه کولای شي خپل مغز آرام او ساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظ لما نه پورته دي. نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف بخشونه کې دي. نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د دې مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفی انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سی دی کوي دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي ترڅو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نیم الله وایي چې د بکل د اتل کوخ او هلو ځلو ته کتل لمخ کې پوهېده چې په سګنۍ آزموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق وو یو معین قوانین یې درلودل همیش خپل درسو کې موافقه او کامیاب او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده هغه دوی ته ما وویل ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درې کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په اخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پایل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فری سنفونه ټول خلاص کړي ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل او د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او رسول دینه چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلړو به آمدګي سم سم سره شروع کوو په آمدګي سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و اصول د درس د سیده د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي یو دا چې په ټول مضمون باندې دا برلاسه وو ورسول هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس د فی 12 د فی 15 د فی هم بعضی مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامین
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړې نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډونو کې د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي دا ټول د بیت خلاص کې ورسول هغه نه چې د لسم سم ته دوی کامیاب شول او د لسم سم مکمل کال دي دوی به یو آمادګي کلاس ونیسي یو آمادګي سم ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د تل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر لاس سره وړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري کچېرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو دی اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم دی اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو
کوم ګورو په پخ کې دا ویل سم چې اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده ځکه چې کدا غترنه دي ک دا نیکو کدا غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي اول خدای دوی نه متاثر شوی ده بل دا په کالج دی په نومړی سیمفونی کې جوهر دا او چې دی نوم لري کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په یاپ کې چې د نوې جوړي خپل درسونه کې زیار وست ډیسپلین لار په وړکو وړوالي کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسې هغه تقسیم اوقات برابر کړ درسي ځای مرته برابر کړ هم دا و چې د کانکور نه راغی کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مدګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تاسو ته جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړل د مسولیتونو اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نسته ورخطا نسي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازمه نه خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زبنه ورخطا کوي نو زموږ ډاډ وکړو د امتحان شم د خو بو کې ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه سبا د امتحان سره کې فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره ده راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته به
ا ته په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندې وکڅنګ
بله مونږ پرونه اته زخپله هم پروډوس فو کې نومي درجه تر لاسه کړې ده هم دا سم نورونه دي بل روم رحیم زوی دې سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورونه په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي مشروم محمد نیم رحیم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې باندې لګینې ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو د کوټه مخه اعظم رپورټر سره چې هم ایولوی اتره ویل نه زبته زموږ لوی ده خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی ګر زموږ والد صاحب سلام الله محمد رحیم د معرفت سره او مطالعه او درس سره ډیره زیات مینه لرله همدا لامل چې یو نظر څه هرسی ورته خوشاله سم او بل زوخ شوخ د اتل هم زیات ور سره نو طبعا څه او اړیک ور سره ولري
زینی کسان وای چې کله اقتصاد خراب وي نو بغه کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره پس دغه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کې رسی اقتصاد ضعیف ایت تعلیم نه کی تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد مې خيو او نډیر بدیو منتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمينه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای حاضر نه چې د تعلیم سره خدمت نه وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمينه مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتارامي تاون ډیر ځکه چې د بدو کارونو ته لاس اچي نو باید لکه زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سره ده خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی چې خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په آینده کې وسې جوړ شي
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وای نو په اړه لات کې ویلې سي یعنی تاسو مو وای ام د سي او څو وای
بله بله درس په وخت کې ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب وي تیر قانون کې د کانکور او نمرګان چلاغلی او طبعا د ډیر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي منته درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زویدنی تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه لیدا باندې سکره د طبعا باید تقریبا په هغه حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اول نه خمی سال د امام رارات خان رحم زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا معلومات منفي کته دی وکړه چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لانډي وړان ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی ټلیفون څخه لري وسی کی هغه وخت چې د منګول سره کینی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولي هغه وخت چې د کانکور امادګي درس نه وایي ته ځان هدف سره سي د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګنن سبق زموږ باندې تاسو ویني چې زیاتره ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر روان دي نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه روانه خلې ډېر بخې کې د پانسون نوې تر څو تبن معلومات له ټکنالوژي څخه دن سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچري او کورنۍ دن د انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستا خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسه چې یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاري چیرې دفتري چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په ما خبره نه وایي درس په دې کله ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې مطلب الله صبر کړه درس هم درستګی نه کولی اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هو نو باید برته ورور خپل درسونه زره وکړیدو هغه د چوس په کورسونو کې زده کړې ورکوما خپل درسونه وایما
کوازی ورته وای ځوانان ته به تاسو پیغام څوي چې په ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
فاستا د سیمه کول دی افغانستان او بد حالت کې منتظ ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینی مشهور چيري وګورو په ډیر بد حالاتو کې ځان نه تر رسولي دي هدف فټاکي په ما هدف کار وکي لمنفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه زموږ مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني
بیرته راځو د اتل خان فاکلا ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل د دې کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښتاو چې د بیا د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه د فرانسې یو یا سینې خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خېدي دا خېدي او هغه بدی نو د اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي خپل هیواد کې غریبان او پښتنو افغانان ټول افغانان ته خدمت جوړ وګرځيږي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د وماتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس واردی. د یادونه وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجره په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجره غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادې راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. خوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له خوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له خوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خوونکی موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومدار خبره ده کچيري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کې ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کې، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کې، د مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کمې خوا کېږ د کمې خوا موږ د هوا اخلو. زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریا یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپله د ننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یوارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یوارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تنابونه یا سعودي تنابونه شتون لري. دغه تنابونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه اوازونه هم توپیر لري. قصبة توریا یا ترخیا ترازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریا لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې ترخیا په راسته او چپه برانچونو باندې ویشل کیږي. راسته برانچ چې دی هغه راسته سږي ته داخليږي، چپه برانچ چې دی هغه چپه سږي ته داخليږي. دغه ترخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راسته برانچ باندې بدلیږي او په چپه برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجاب حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابینځ فرق سته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه څه شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوای کسون تی ورکی تر سو دی خارج کې د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. که چې پس بنا خپل بي مور کرم سبا بیا بیا راځم. که چې پس بنا خپل بي مور کرم سبا تم سہار شڑنے ماشام یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام یا رازم دائم خانس تچپ